مروان صاحب خوش آمدین.
فاروق صاحب سلامت و سه مننه ستاره مشه قدر منو اردن کو تاسته هم سلامونه. په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي اوري چې د افغانستان حکومت وایي چې د مسکو په غونډه کې د ګډون په اړه لا پریکړه نه ده کړې. پر دې سربیره دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، خو لومړی د دې ساعت خبرونه. ولسمشر غنی له طالبانو وغوښتل چې جګړه بس کړي. د ایران مذهبي مشر وایي د امریکا د بندیزونو پریکړه ناکامه ده او د سوریې د جګړې بې ځایه شیو ته مرستې ورسېدې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پر وسلوالو طالبانو ژغ وکړ چې له جګړې لاس واخلي او د خپل هیواد حق ومني. ولسمشر غنی پرون شنبه په پکتیکا کې یوې ولسي غونډې ته وویل
د دې وطن غیږ ډیره لویه ده، برته د وطن مور ومنئ، خپل پلار ومنئ، له پلار و مور نه نسئ بیلیدلی، اما له باندنیو نه ځان بیل کړئ.
اشرف غنی په پکتیکا کې همداراز وویل چې د سولې لپاره سیاست نه کوي او په دې لاره کې د هرې بیې پرې کولو ته تیار دی. ولسمشر غنی یادونه وکړه چې سوله د ټولو افغانانو غوښتنه ده، خو زور ته نشي تسلیمېدی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له روسیې سره په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د غونډې پر جزئیاتو لا موافقه نه ده شوې. د بهرنیو چارو وزارت ویاند صبغت الله احمدي آزادي راډیو ته وویل چې خبرې لا دوام لري، تر اوسه له روسیې سره پر دې چې د مسکو غونډه څه وخت او څرنګه وشي موافقه نه ده شوې. د روسیې حکومت پرون شنبه وویل د افغانستان حکومت او طالبانو موافقه کړې چې په مسکو کې به د افغانستان د سولې په اړه په راروانه غونډه کې ګډون کوي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ټاکنو پر خپل واک کمیسیون تور پوری کوي چې د ولسی جرګې د ټاکنو په شمودیریت کې پاتې راغلی دی. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون غړي او ویاند علي رضا روحاني آزادي راډیو ته وویل
اباسات انتخابات با مشکلات و اشکالات متعدد و در این حال
دی وای د ولسی جرګې انتخابات لګنو او جدي ستونزو سره تر سره شول. لمر سره تر یو لزر زیات شکایتونه ثبت شوې دي. روحانی دا خبری د ولسی جرګې د ټاکنو د ابتدایي پایلو په اعلان کې د ځن په خبرګون کې وکړې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون وویل چې په ولایتونو کې د ولسی جرګې د ټاکنو ابتدایي پایلې به د لیندۍ په دوهمه او په کابل کې د لیندۍ په لسمه اعلان شي. د قانون پر اساس د ټاکنو وروستۍ پایلې د ابتدایي نتایجو تر اعلان یوه میاشت وروسته خپرېږي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مخکې د دې اعلان لپاره د لړم 19 ټاکلې وه. دا خبرونه لازادي رادیو اوري. د عراق د بهرنیو چارو وزارت د امریکا په وړاندې په یوه نادر عکس العمل کې ویلي چې د ګاونډي ایران په اړه د امریکا ټویټري پیغام له ډیپلوماټیکو نورمونو وتلی او د عراق په کورنیو چارو کې لاسوهنه ګڼل کیږي. د عراق د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې چې پرون شنبه یې خبره کړې ده، په بغداد کې د امریکا له سفارت غوښتي چې له خپلې ټویټر پاڼې څخه تبصره لرې کړي، په راتلونکي کې هم له دا ډول څرګندونو ډډه وکړي او نړیوال قانون رعایت کړي. په هغه ټویټري تبصره کې چې د اکتوبر په 1 خپره شوې او لا هم لیدل کیږي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ایران ته ویلي چې باید په عراق کې د فعالو شیعه ملیشو د بې وسلې کېدو، منحل کېدو او جلب کېدو اجازه ورکړي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي ویلي چې پر ایران د اقتصادي بندیزونو د لګولو پریکړه د امریکا یو ناکامه هڅه ده. خامنهي پرون شنبه په تهران کې وویل
امریکای امروز از امریکای 40 سال قبل
دی وای نه نه امریکا تر هغه امریکا چې 40 کال مخکې انقلاب بریالی شو ډیره کمزوري ده. د امریکا قدرت مخ په ځوړ دی، دا مهمه خبره ده. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالات له سبانه دوشنبه څخه پر ایران خپل اقتصادي بندیزونه چې د اتمی موافقه پر اساس کم شي او لسره لګوي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د امریکا د پریکړې هرکلی کړی دی. د سوریه د جګړې بې ځایه شویو کورنیو ته چې د اردن پولې ته نږدې د رکمان په نوم کمپ کې پرتې دي مرستې ورسېدې. ملګرو ملتو او مرستندویو پرون شنبه وویل چې د سوریې په جنوب ختیځ کې 50,000 کسانو ته مرستې رسول شوې دي. د دې ادارو په ګډ بیان کې ویل شوي چې د خوراکي موادو 80 لارې سیمې ته لیږل شوې دي. د روان کال د جنوري له میاشتې راهیسې دا لومړی وار دی چې د سوریې کډوالو ته مرستې رسول کیږي. ملګري ملتونه وایي د رکبان په کم کې 80% کډوال ښځې او ماشومان دي. او په ازبکستان کې یو پیژندل شوی سوداګر غفور رحیموف چې له تنظیم شویو جرمونو سره په ارتباط لرلو تورن دی، په هغه هیواد کې د اماتور بوکس فدراسیون مشر ټاکل شوی دی. د ټاکنې اندېښنې زیاتې کړي چې شاید د ازبکستان د بوکس فدراسیون د اولمپیک له سیالیو منه شي. رحیموف پرون شنبه د ازبکستان د بوکس فدراسیون له 144 رایو شپګاتیا وګټلې. رحیموف د هیروین له قاچاق سره د تړاو په تور د امریکا د خزانې وزارت د بندیزونو په لیست کې دی. د بندیزونو پر اساس د امریکا وګړي او شرکتونو له رحیموف سره له اړیکو منه دي، خو رحیموف دا تورونه ردوي. اته بجې او شپږ دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د افغانستان حکومت د روسیې د بهرنیو چارو وزارت دا اداره رد کړه چې ګنې افغانستان د مسکو په غونډه کې ګډون ته تیاری شوه لیدل. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسی جرګې د ټاکنو د نتیجو اعلان به څو اونۍ وځنډي شي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیتي اړیکو د ښه کېدو لپاره یو لړ موافقه شوې دي. په دې خبرونه کې په دې او ځینو نورو موضوعاتو سربیره دوه اونیز پروګرامونه لرو. د ځوانانو لپاره تاندې څانګې او د غراز حقیقت سره د افغانستان حکومت وایي چې په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه په جوړیدونکي کانفرنس کې د ګډون په اړه لا هم خبري روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې خبر ورکړ چې د افغانستان حکومت او طالبانو موافقه کړې چې په دې کانفرنس کې به چې د روانې جمعې په ورځ جوړیږي برخه واخلي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر د روسیې د حکومت د دې بیان په اړه تر اوسه پورې څه نه دی ویلي. د موضوع نور جزئیات فرشته جلال زیو وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له روسیې سره په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د غونډې پر دقیق وخت او څرنګوالي موافقه نه ده شوې. د بهرنیو چارو وزارت ویاند صبغت الله احمدي پرون ازادي راډیو ته وویل د سولې د عالي شورا د غړو ګډون د بحث وړ خبره ده. موږ د مذاکرې په حال کې یو. تر اوسه د حکومت د استازي په حضور کې د دې غونډې د څرنګوالي په اړه موافقې ته نه یو رسیدلي. اسوسییټډ پرس او رویټرز خبري اژانسونو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د استازو په حواله ویلي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو استازو په دې غونډه کې له ګډون سره موافقه کړې ده. د دې اژانسونو په حواله ټاکل شوی چې مسکو د نومبر په 9 د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لپاره د وینړیوالې غونډې کوربه شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه کې ویل شوی چې د امریکا متحده ایالات، پاکستان، ایران، هند او د منځنۍ اسیا جمهوریتونه په دې غونډه کې ګډون ته وربلل شوی دي، خو په بیان کې نه دی ویل شوی چې کوم هیوادونو په دې غونډه کې له ګډون سره موافقه کړې ده. د روسیې ډیپلوماټانو په وروستیو 2 میاشتو کې په افغانستان کې یو شمېر سیاستوالو ته لکه مخکنی ولسمشر حامد کرزی بلندلیکونه ورستولې دي. په رپورټ کې ویل شوی چې د امریکا حکومت د مسکو په غونډه کې ګډون رد کړی دی. د افغانستان حکومت په اگست کې ویل چې د مسکو په غونډه کې ګډون نه کوي او ټینګار یې وکړ چې طالبان باید د افغانستان له حکومت سره مخابخ خبرو ته راضي شي، خو طالبان مکرراً له امریکا سره په مخامخ خبرو ټینګار کوي او د افغانستان حکومت ته پام نه دی کړی. د رپورټونو پر اساس د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې په اکتوبر کې سیمې ته راغلی و په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له غړو سره کتلی دي. واشنگتن په افغانستان کې د سولې پر داسې پروسه چې د افغانانو په رهبري او د افغانانو ترمنځ وي ټینګار کوي.
جنگ دی ولک سوله
سوله او ملی یواله د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د صادراتي توکیو لومړی بسته د تیریا د ترانزیت د نړیوال کنوانسیون د سیستم په چوکاټ کې پاکستان ته ولېږل شوه. د افغانستان د ترانسپورت وزارت چارواکو وویل د دې ترانزیتي سیستم له لارې به د افغانستان او پاکستان ترمنځ په صادراتو او وارداتو کې تر ډېره حده شفافیت، قانونیت او سرعت رامنځته شي. افغان سوداګر هیله لري چې د تیر د ترانزیت سیستم د موادو له مخې دوی ته قوانین ساده او د ویزو اسانتیاوی برابر شي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې واوري.
د افغانستان د ترانسپورت وزارت له شاوخوا 300 کلونو وروسته له پاکستان سره د صادراتي او وارداتي موادو لیک را لیږد د تیر یا د ترانزیت د نړیوال کنوانسیون د سیستم له لارې پیل کړ. د دغه وزارت چارواکو د شنبې په ورځ د تیر د سیستم له لارې پاکستان ته د افغانستان د صادراتي توکو د لومړۍ محمولې د لیږدولو پر مهال وویل افغانستان او پاکستان دواړه د تیر د نړیوال کنوانسیون غړي دي، خو افغان لوري په هیواد کې د نامنیو له امله ونه توانید چې له پاکستان سره دغه سیستم فعال وساتي. د افغانستان د ترانسپورت وزارت مرستیال امام محمد وریماچ پاکستان ته د تیر سیستم په چوکاټ کې د افغان د زرګونو ټنو تازه میوو د لیږد د پیل پر مهال وویل د دغه سیستم فعالېدل به د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریز او ترانزیتي چارې قانونمند کړي.
ما شما امروز شاهد گشایش یا حرکت محموله بدرخشید.
مونږ تاسو نن پاکستان ته د افغانستان د محمولې د حرکت شاهدان یو. افغانستان د روانو جنجالو او سیالیو په بهیر کې هڅه کوي چې هم ژوندۍ پاتې شي، هم کار وکړي او هم خپل اقتصادي دریځ تل ثابت وساتي.
د وویل افغانستان په 1995 میلادي کال کې د تیر یا د ترانزیت د نړیوال کنوانسیون غړیتوب ترلاسه کړی، خو تر اوسه یې ځینې ګټه نه واخیستې او په خبر را وس وتوانید چې لخیګونو ګټه واخلي. افغانستان د منځنۍ او جنوبي اسیا له اکثرو هیوادونو سره سوداګریز او ترانزیتي رسمي هوکړې لري، خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مسؤلینو په خبره په ډېری دغو هیوادونو کې افغان سوداګر له بیوروکراتیکو ستونزو سره مخ شوي، مالونه ځنډېدلي او زیانونه وررسېدلي دي. د افغانستان د مالی وزارت مرستیال عبدالله رقیبی په جوړ شو مراسمو کې وویل د تیر سیستم د کنوانسیون د موادو پلي کول به له نورو هیوادونو سره ترانزیتي او پتیره ګمرکي چارې ساده او ډاډمنې کړي. خاغلی رقیبی وویل د تیر په نړیوال کنوانسیون کې تر اوسه اته افغان صادرونکي شرکتونه شامل دي او هڅه کیږي چې نور افغان شرکتونه پکې هم راجستر شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مرستیال محمد یونس محمد سره لدی چې دغه سیستم د فعالیدو هرکلی وکړ، هیله هم وکړه چې حکومت له ګاونډیو هیوادونو سره دغه سیستم د موادو په پلي کولو کې جدي عمل وکړي.
موجودیت مشکلات صدور ویزه برای رانندگان وسایط نقلیه افغانی
د هغو شرکتونو موټر چلوونکي چې د تیر په سیستم کې فعالیت کوي د ویزو ستونزه لري. هیله ده د بهرنیو چارو وزارت ورته پاملرنه وکړي. د تیر د کنوانسیون لغړی هیوادونو سره یو اړخیز او دوه اړخیز هوکړه باید ځانګړي او عملی شي.
د تیر ترانزیتي سیستم په 1999 میلادي کال کې د اته اروپایي هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت د پراختیا په هدف رامنځته، په 1995 میلادي کال کې پکې د نړۍ ډېری هیوادونه شامل او د یو نړیوال کنوانسیون په توګه وپیژندل شو. خان محمد سیند، ازادي رادیو، کابل.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د اعلان مهالویش اعلان کړ. د دغه کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی پرون په کابل کې یو کانفرنس ته وویل د رایو په انتقال او تصفیه کې د ستونزو له کبله د ولسی جرګې د انتخاباتو د لومړنیو نتیجو د اعلان نیټه بدله شوې ده. د موضوع تفصیل د واصل وسال په راپور کې.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی و د ولسی جرګې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د لړم د میاشتې په 19 نیټه اعلان شوی وای، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دغو پایلو د اعلان په برخه کې د څو اونیو د ځنډ خبره کوي. د دغه کمیسیون ویان او کمیشنر سید حفیظ الله هاشمی د شنبې په ورځ په کابل کې خبرې ناستې ته وویل چې د کابل ولایت د ولسی جرګې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به د لندې میاشتې په 10 او د نورو ولایتونو به د همدې میاشتې په 2 نیټه اعلان شي.
قبلا اعلان شده بود اعلان نتایج ابتدایی
مخکې ویل شوي وو چې د ولسي جرګې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به د لړم میاشتې په نولسمه نیټه اعلان شي، خو د ځینو ستونزو لکه د رایو د تصفې او له ولایتونو او ولسوالیو نه د موادو په لیږد کې ځنډ د لامل شو چې د نورو ولایتونو پایلې د لیندۍ په دوهمه او د کابل ولایت د رایو لومړنۍ پایلې د لیندۍ په لسمه اعلان شي. ښاغلی هاشمي وویل د درویشتو ولایتونو محافظوي کڅوړې کابل ته رسېدلې او ټاکل شوې چې د کندهار او هلمند ولایتونو هم نن مرکزي دفتر ته ولېږدول شي. نوموړي د دغه ځنډ لامل په ځینو ولسوالیو ولایتونو کې د هوا خرابوالی بولي. د ده په خبره د اتو ولایتونو د بایومیټریک دستګاو معلومات د معلوماتو مرکز ته شامل شوي چې سرورونو ته به د لېږد بهیر له شنبې ورځې نه پیل شي. ښاغلی هاشمي زیاته کړه چې په فرا ولایت کې د یو هلیکوپټر د سقوط له امله د حساسو موادو ځینې صندوقونه چې پکې بایومیټریک ماشینونه، پرنټرونه او د پایلو فورمونه ول هم له منځه تللي دي. نوموړي د فرا ولایت د رایو د برخې د پایلو د برخلیک په اړه وویل چې په دې ربه یو پلاوی چې پکې د دواړو انتخاباتي کمیسیونونو د غړو په شمول ناظرین او رسنۍ هم شامل وي فرا ولایت ته سفر کوي او هلته به د رای ورکونې په صندوقونو کې د نتایجو له پاڼو استفاده وشي. په ورته وخت کې د انتخاباتو نه د ساریو شمیر بنسټونه د رایو د لومړنیو پایلو په مهالویش کې د ځنډ پر اندېښنه ښیي وایي چې دغه ځنډ به د ولسمشریزو ټاکنو په مهالویش هم اغېز پرې باسي. د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید په دې اړه داسې وویل: د وای فیفا د انتخاباتو نه د سر دیو بنسټ په توګه د ولسی جرګې د پایلو په مهالویش کې د ځنډ لامله جدن اندېښمنه ده او هر څومره چې د ولسی جرګې په پایلو کې ځنډ راځي په هغه اندازه ولسمشریزې ټاکنې نږدې کېږي او دغه ځنډ په راتلونکو انتخاباتو خپل تور سیوری غوړوي. ښاغلی رشید وایي دغه ځنډ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون شاتګ او کمزوری مدیریت ښیي. نوموړی له دغه کمیسیونه غواړي چې د خلکو نوماندانو د قناعت ترلاسه کولو لپاره دې سپین رای له تورو بیلې کړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اورېدلای، لیدلای او لوستلای شئ. ازادي راډیو ټکی کام.
د کندوز د کرنې او مالداری ریاست مسؤلان وایي چې دوی د دغه ولایت پر کاروانګرو د غنمو د اصلاح شوي تخم، کیمیاوي سري او د څارویو د خوراکي موادو د ویش لړۍ پیل کړې ده. له کندوز د اجمل آریان راپور واوري.
د کندوز پر 2000 بزګرانو د غنمو اصلاح شوي تخم او کیمیاوي سره وویشل شوه. د دغه ولایت د کرنې او مالداری ریاست د چارواکو د خبرو پر بنسټ چې د روان کال په خزاني کمپاین کې د کرنې او مالداری وزارت له لوري د کندز وچکالۍ ځپلو بزګرانو لپاره 600 ټنه د غنمو اصلاح شوی تخم او 1200 ټنه کیمیاوي سره منظور شوی او د ویشلو پروسه رسمن په دغه ولایت کې جریان لري. د کندز د کرنې او مالداری ریاست رئیس محمد منیر نیازی وایي دغه غنم د دغه ولایت د مرکز اړوند سیمو او د ولسوالیو پر کروندګرو ویشل کیږي. د کندز لپاره 600 ټنه غنم او 1200 ټنه کیمیاوي سره منظور شوی چې د کندز په کچه 2000 بزګران به ورڅخه برخمن شي او دغه غنم د کرنې او مالداری وزارت لخوا د دهقانانو د اقتصاد د پیاوړتیا، د خوراکي خوندیتوب او د کوکنارو د کرکلې د مخنیوي په هدف هر کال پر بزګرانو ویشل کیږي. له دې سره سم د کندز ولی عبدالجبار نعیمی بیا وایي چې د زراعت میکانیزه کولو او د نورو کرنیزو اسانتیاو د رامنځته کولو لپاره خپلې هلې ځلې پیل کړې څو د دې ولایت کروندګر له خپلو ځمکو څخه په کافي اندازه حاصلات ترلاسه کړي. زما ډېره توجه زراعت ته ده او دغه راز اړوندو چارواکو ته مې لارښوونه کړې چې د کروندګرو ستونزو ته په وخت سره رسېدنه وکړي څو یو ځل بیا کندز خپل هغه پخوانی برم چې د هیواد په کندو مشهور ترلاسه کړي. بلخوا د کندز یو شمېر بزګران چې د غنمو اصلاح شوي تخم او کیمیاوي سرې څخه برخمن شوي دي خوښي څرګندوي، خو له حکومت څخه غواړي چې د دوی زراعتي محصولاتو لپاره د بازار موندنې ښې لارې چارې ولټوي. د دغه ولایت دوه تنو بزګرانو عبدالقیم او هدایت الله کاکړ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
پروس کلیم نتیجه خبر کردی او من خوشحال است وروره سونزه دالر وروره جان چې منګه مارکیټ بازار نه لرو وخت چې من غنه مو زی وروره 100 روپی او چې من ته خو مخلو په 200
منګه دولت نه خوشحال است من ته اصلاحي غنم او کوډه من ته کومک وک د منګه اقتصاد ډیر خراب او منګه دولت نه ډیر مننه کوم سي دا رقم خدمت من ته وک منګه
کندز په شمال ختیځ ځون کې د هیواد له مهمو زراعتي ولایتونو څخه شمیرل کیږي او د معلوماتو له مخې د دې ولایت 50% اوسیدونکي پر کروندګرۍ او مالدارۍ بوخت دي او د خلکو اقتصاد هم له همدې دوه برخو سره ارتباط لري.
ساعت 8:40 شوې اوس به هم فریبا ظاهر درته ووایي چې د افغانستان په اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې څه راخلي.
میل آنلاین خبرونی په خپل وروستۍ ګڼه کې یو مطلب لیکلی چې عنوان یې دی د افغانستان ولسمشر اشرف غنی غواړي بیا دغه څوکۍ ترلاسه کړي. د لیکوال په خبره ولسمشر غنی غواړي له جګړې ستړو رای ورکوونکو ته خپل ځان داسې ور وپېژني چې کولی سي د دغه هیواد 10 کلن بحران ختم کړي. د میل آنلاین په لیکنه اشرف غنی خپل ځان د سولې بهیر ته ژمن بولي او د لیکوال په خبره هڅې یې ظاهرا بې نتیجې هم نه وې. د افغانستان په تېرو ولسمشریزو انتخاباتو کې چې د پراخو درغلیو ادعا ورسره وې، ولسمشر اشرف غنی عبدالرشید دوستم خپل لومړی مرستیال وټاکه، خو دا معلومه نه ده چې په راتلونکو انتخاباتو کې به دغه څوکۍ چا ته ورسیږي. میل آنلاین لیکي دا هم معلومه نه ده چې په راتلونکو انتخاباتو کې به د ښاغلي غنی اساسي رقیب څوک وي. تر اوسه د افغانستان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او د ملي امنیت پخوانی سلاکار محمد حنیف اتمر چې په اګست کې یې له خپلې دندې استعفا وکړه احتمالي کاندیدان بلل کیږي. د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور چې یو وخت نه غوښتل د ولایت څوکۍ پرېږدي هم دغه څوکۍ ته لیوالتیا ښودلې ده. میل آنلاین زیاتوي د اشرف غنی اوسنۍ ولسمشري دوره له تاوتریخوالي، پراخو ملکي تلفاتو، کورنیو سیاسي شخړو او د فرقیي او قومي تفرقو سره مل ده. یوه بله خپرونه واشنګټن اگزامینر په خپله وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د سرمفتش ادارې یا سیګار وروستي راپور ته په اشاره یو مطلب لیکلی دی چې وایي په افغانستان کې د سلګونو امریکایانو قربانی د میلیاردونو ډالر لګښتونو او په 10 کلن جګړه کې د امریکایي سرتیرو د ګډون سره سره د کابل حکومت نه دی توانېدلی د افغانستان پر ټولو برخو واک ولري. اداري فساد په یو بېساري ناروغي بدل سوی، انتخابات له تاوتریخوالي سره مل ول، دیموکراسي نه ده توانېدلې اساسي بنسټ ولري او د نشي موادو پر وړاندې مبارزه هم له ناکامۍ سره مخامخ ده. واشنگتن اگزامینر د امریکا د عدلی وزارت له قوله لیکي چې وایي د افغانستان لویه څارنوالي کمزورې ده او نسی کولی زورواکي عدالت ته راولي، نو له همدې کبله خپل اعتبار له لاسه ورکړی دی. د لیکوال په خبره که څه هم امریکا په ورځ کې 1.5 میلیون ډالر د نشه یي موادو د له منځه وړلو لپاره لګوي، خو په افغانستان کې د کوکنارو کښت د 2002 کال په مقایسه 4 برابره ډېر سوی دی.
د پاکستان پولیس وایي چې د مولانا سمیع الحق د قتل په اړه تحقیق کوي. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه پورې کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. په پاکستان کې زرګونو کسانو پرون د مولانا سمیع الحق په جنازه کې ګډون وکړ. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی اوروي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان د جمعیت علمای اسلام سین ډلې د مشر مولانا سمیع الحق قتل غندلی او ژغې کړی چې د هغه قاتلان باید ونیول شي. مولانا سمیع الحق یو 80 کلن و. د پاکستانی رسنیو د رپورټونو په حواله مولانا سمیع الحق په پاکستان کې د جون په 15مه په پارلماني ټاکنو کې د عمران خان د تحریک انصاف پاکستان ګوند پلوي هم کړی و. د مولانا سمیع الحق مړی پرون د خبر پښتونخوا د نوښار په کوړه سیمه کې خاورته وسپارل شو چې سخت امنیتي تدابیر ورته نیول شوي او زرګونه کسانو ګډون پکې وکړ. مولانا سمیع الحق د جمعې په ورځ په راولپنډۍ کې د هغه په خپل کور کې ناڅرګندو کسانو ووژل. د پولیسو په ابتدایي پلټونو کې تایید شوي چې هغه په چړو وهل شوی او تحقیقات لا روان دي. هیڅ ډلې تر اوسه د هغه د قتل مسؤلیت نه دی اخیستی. د پاکستان پولیس وایي د هغه د قتل انګیزه لا نه ده معلومه. د جمعیت علمای اسلام سین ګوند ویان مولانا یوسف شاه پرون ازادي راډیو ته وویل چې سمیع الحق په خپل کور کې یوازې وسیده او یو ملګری خدمت کاوه.
مازیګر تقریبا په کوم شپږ بجې ټایم کې څو ورډګار نه وتل په کور ورغلل وې. کور کې په چلو باندې وهلو، په چاکوانو باندې په خنجرونه وهلې وې. شهید موقع باندې دفتر کې یوازې هغه ملګری بار سودا د بار لاړلو 15-20 منټ کې د حادثه ټوله واقع وشوه.
په پاکستان کې آزاد خبريال او سیاسي کتونکو رحیم الله یوسفزای ازادي رادیو ته وایي چې مولانا سمیع الحق د پاکستانی طالبانو په استایستوب له حکومت سره چنې وهلې او لدی عمله نیوکه هم باندې کړي.
نو زمونږ به دا تنقید خو کېدو چې دغه طالبانو مرګتیا کوي او د یادو سیاسي او مذهبي خلک چې د نړۍ د سخت دریز دی.
د مولا محمد عمر په ګډون د طالبانو ډیرو مشرانو په خیبر پښتونخوا کې د مولانا سمیع الحق په مدرسې دارالعلوم حقانیه کې زده کړې کړې دي. د رپورټونو پر اساس په افغانستان کې ګڼ شمېر دیني عالمانو په وروستیو کې له سمیع الحق غوښتنه کړې وه چې په طالبانو کې د نفوذ له لارې هغوی د افغانستان له حکومت سره خبرو ته حاضر کړي.
تاسې زموږ شغله آزادي راډیو اوري. په بلخ ولایت کې د ترکیې هیواد د انسجام او همغږۍ دفتر یا تیکا وایي چې د 350,000 ډالرو په ارزښت درې ټولګټې پروژې بشپړې کړې دي. له بلخ څخه د مجیب الرحمن حبیب زی راپور.
په افغانستان کې د ترکیې هیواد د انسجام او همغږۍ دفتر د سلګونو زرو ډالرو په ارزښت په بلخ ولایت کې درې عمل منفعه پروژې ګټه اخیستنې ته وسپاري. په بلخ ولایت کې د ترکیې قونسلګرۍ چارواکي وایي چې د 350,000 امریکایي ډالرو په ارزښت یې نن د عقرب په 12 نیټه درې عمل منفعه پروژې چې پکې د تعلیم او تربیې پوهنځي لپاره پارک، د ماشومانو او امور لپاره یوه مدرسه او د استقلال ښوونځي د ودانۍ ترمیم شامل دي، د بلخ دولتي چارواکو په حضور کې ګټه اخیستنې ته وسپاره. د ټیکا دفتر د همغږۍ مسؤل زوختو چالی پاړه وایي د ترکیې هیواد د 350,000 ډالرو په ارزښت درې پروژې چې پکې د تعلیم تربیې پوهنځي لپاره پارک، د ماشوم او مور لپاره د زده کړو یوه مدرسه او د یوه ښوونځي ترمیم پکې شامل دي ګټه اخیستنې ته وسپاره. د بلخ والي مرستیال شجاع الدین شجاع چې د یادو پروژو د پرانیستې په غونډه کې خبرې کولې وویل له 2004 میلادي کال تر دمه د ترکیې هیواد په افغانستان کې د بیا رغونې او معرف برخه کې میلیونونه ډالر په مصرف رسولی دي. د ولی مرستیال په افغانستان کې د ترکیې د انسجام او همغږۍ له دفتر څخه وغوښتل چې د مولانا جلال الدین محمد بلخي کور یعنی خانقاه د بیا رغولو چارې دې له سره ونیسي او همدارنګه د بخت د شریعت او پنځه لپاره د یو ودانې جوړ کړی. ښاغلی شجاع په دې اړه وویل
میلیونها ډالر به خاطر بازسازی زیربناهای افغانستان، به خاطر تحصیل و تربیه اولاد افغانستان به مصرف رساندن و امیدوار هستیم که مسئولین محترم دفتر تیکا کنسولگری ترکیه همون قسمی که وعده داده بودند باید خانه مولانا یا خانقاه را که انشالله کار از او در ولسوالی بلخ است که فعلا متوقف از او را هم دوباره آغاز بکنند.
په بلخ ولایت کې د ترکیې قونسلګرۍ د چارواکو په خبره چې د ترکیې هیواد په ټول افغانستان کې د انسجام او همغږۍ درې مرکزونه لري چې په کابل، بلخ او هرات ولایتونو کې د بیا رغونې او د معرف د ودې په برخه کې فعالیت کوي. مجیب الرحمن حبیب زی، ازادي راډیو، بلخ.
د اروپا په څو هیوادونو کې چې عموما کډوال د هغو له لارې د لویدیځې اروپا هیوادونو ته تیریږي له مصنوعي ذهانته کار اخیستل کیږي. هنګري، لیتوانیا او یونان هغه درې هیوادونه دي چې په پولو کې د مصنوعي ذهانت سیستمونه ایشي چې دغو هیوادونو ته د مځکې له لارې له ورتلونکو مسافرو څخه پوښتنې کوي او د داخلېدو اجازه ورکوي. دا سیستم چې آی باردر کنټرول د میشي مرسته کوي چې له مسافرو څخه د پښتنو بهیر په لند وخت کې بشپړ شي او په عین حال کې دا توان لري چې د ځواب ورکونکو رښتیا دروغ معلوم کړي. دا سیستم به د هنګری، لیتوانیا او یونان په پوله کې د شپږو میاشتو لپاره واسمویل شي. هر مسافر به خپل پاسپورت، ویزا او د پانګونې اسناد په کمپیوټر کې اپلودوي او سیستم به یې څیړي. په بل پړاو کې به له هر مسافر څخه مصنوعي ذهانت پوښتنې کوي. سیستم د مسافر پوښتنو او اسنادو ته په کتو پریکړه کوي چې هغه رښتیا که درواغ وایي. همداراز به له مسافر څخه پوښتنه کوي چې په بکس کې څه شی شته او یا بکس ورته پرانیزي چې وګوري څه پکې شته. څوک چې په دې پړاو کې بریالی شي هغه ته د کیو آر په نوم کود ورکول کیږي او همداراز اجازه مومي چې هیواد ته داخل شي. که د چا په اړه اندېښنه وي یا څه شک پرې وشي نو بایومیټریک معلومات یې اخیستل کیږي او مربوط مامور ته چې انسان دی سپارل کیږي. د افغان بیسیم داتا سواتل شمیرې له لرې ستاسو ځینې رارسېدلي پیغامونه. عنایت الرحمن کونړ د کونړ له غازي آباد څخه لیکي ولسمشر دی د افغانستان د سولې لپاره نړیوالې هلې ځلې نورې هم زیاتې کړي. استاد طاهر شیرزای لیکی موږ سوله کوو خو د ډیورن لاین په رسمیت پیژندل نشو منلی. فیصل خان هوتک له زابل لیکي اقتصادي وده د بهرنیو پانګو راجلبول د اوبو پر مدیریت فکر کول او د سترو پروژو پرانستل د افغانستان بقا تضمینوي. دین محمد احمدی د کندهار لیکي وایي په دې ولایت کې کوچان د وچکالۍ له لاسه له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. بلاوریدون که رامان رزوان لشاجوی ولسوالی لیکی وی ولسمشر څخه غوښتنه کوي چې د شاجوی سړک ته د پیسو بندوبست وکړي. دا سړک ډیر زیات خراب دی. د پکتیا له څمکنۍ ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمی تندر لیکي ولسمشر اشرف غنی څخه غوښتنه لرو چې په هیواد کې دولس پاسو ښوونکو لپاره دي د لیسانس